د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي پر ملي شورا حمله د آی ایس آی دی او افسر په امر حقانی شبکې انتر سره کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا د پاکستانی لوړ پوړي چارواکي له هغې خبرې سره موافق نه ده چې وایي که په وزیرستان کې دوی پوځي عملیات نه وای کړی د افغانستان امنیتي وضعیت به له دې هم خراب شوی وای. افغان سرتیری عیسی خان ارمانی درې ورځې مخکې چا نه پیژند. څه وشول چې په دې درې ورځو کې هر څوک نوم په خوله وړي؟
نورور دو تمات زگون کش کرو شرانانا که دو تاق چپا کر تاق چپا که یاو یاو گونو بوک در تارو شپک نفر اون کزیم واری در منز وڑی
پرده یاو پرزین نور موضوعاتو پا تفصیل راپورون لرو خو تر هر سمخ که خبروانه پا خبری سرویس سر پیلو جانقا الکوزی پا ستدیو که دی سمیز او نلیوال خبرون را طول کردی. الکوزی سب
بله تشکر نوری صاحب. نړیوال خبرونو کې خو مهم خبرونه دا دي چې فرانسه وایي د متحدانو ترمنځ جاسوسي د منلو وړ نه ده. د ویکیلیکس په نامه مؤسسې ځینې محرم اسناد خپاره کړي دي. ښایي متحده ایالاتو د فرانسې د جمهور رئیسانو جاسوسي کړې ده. دغه راز د سوریې چارواکو نن تایید کړه چې د اسلامي دولت ډلې پالمیرا تاریخي ښار ته نږدې دوه زیارتونه له منځه وړي دي. نور خبرونه هم شته دی خو وروسته به بیا دا خبرونه وړاندې شي.
بله الکوزه تاسو را سره اوسې. خو اوس به سید کمال شاه عارف ته ور ورکړو چې د افغانستان مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د جمهور ریاست لومړی مرستیال د پاکستان همکاري له طالبانو سره د خبرو یوه اساسي حل لاره بولي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې پر ولسي جرګې حمله د آی ایس آی د یوه نظامي افسر په غوښتنه د حقاني شبکې لخوا طرحه سوې او د کندوز دولتي شورا رئیس وایي چې تر اوسه پورې هم د چهاردرې ولسوالۍ له وسلوال طالبانو څخه نه ده پاکه سوې. د خبرونو تفصیل د جمهور ریاست لومړی مرستیال د پاکستان همکاري له طالبانو سره د خبرو یو اساسي حل لاره بولي. جنرال عبدالرشید دوستم تیر ورځ افغان سرتیری ساخان ته د سانلیک پر مهال وویل چې د افغان حکومت سیاست دا دی چې په هیواد کې د امنیت تامین په هدف خبرې د حل لارې دي.
سیاست دولت وحدت ملی مهاند طالبان میاین نمیاین ما
دی وای که طالبان راځي یا هم نه راځي د ملي وحدت حکومت سیاست دا دی چې موږ همدا خبرې د ستونزې حل لارې بولو او له طالبانو سره د خبرو په برخه کې د پاکستان مرسته د حل لاره بولو. ښاغلی دوستم وویل چې د ترکیه ته په خپل وروستي سفر کې د پاکستان له ولسمشر سره هم ولیدل او له هغه څخه یې وغوښتل چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې پر ولسي جرګې حمله د آی ایس آی د یوه نظامي افسر په غوښتنه د حقاني شبکې لخوا طرحه سوې وه. د دې ریاست ویان عبدالحسیب صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی مخکې په دې اړه خبر ترلاسه کړی و او هغه یې دفاع او کورنیو چارو وزارت سره شریک کړی و. ښاغلی صدیقي زیاته کړه چې تر دې خبر وروسته په ملي شورا کې یو مرستندوی قطعه هم ځای پر ځای سوه چې عیسی خان د هغه یو جز و.
طرح ریزی حمله دو روز قبل توسط شبکه حقانی و شخص مولوی شیرین که مسئول نظامی شبکه حقانی باشه با قرار گفته‌هایش مستقیم این عمل به دستور یک افسر نظامی آیسای اجرا کرده.
وسلوال مخالفینو د دوشنبه په ورځ پر ملي شورا وسلوال اندهاري حمله وکړه چې د چرواکو د معلومات لمخې دوه ملکی وګړي پکښ وژل سول او یو درش نور ټپیان سول. او د کندوز د ولایتي شورا رئیس وایي چې تر اوسه پورې هم د چهاردرې ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو څخه نه ده پاکه سوې. محمد یوسف ایوبی له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له تیرو شپږ ورځو راپه دې خوا د چهاردرې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده او اویا تنه افغان سرتیري هم د وسلوالو طالبانو په محاصره کې دي. ښاغلی ایوبی د دې ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او زیاته کړه که حکومت دې ولسوالۍ ته توجه ونه کړي د کندوز نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چانقه الکوز وړاندې کوي.
فرانسه وایي د متحدانو ترمنځ جاسوسي د منلو وړ نه ده. د ویکیلیکس په نامه مؤسسې هغه محرم اسناد په ډاګه کړل چې ښایي د امریکا متحده ایالاتو د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولاند او دوو پخوانیو جمهور رئیسانو خبرې یا مکالمې ثبت کړي دي. د فرانسې د حکومت ویان ستیفان لیوفول د مسلې په اړه له امنیتي مشرانو سره د جمهور رئیس اولاند له عاجلې غونډې څخه څو شېبې مخکې وویل د متحدانو ترمنځ دا عمل د منلو وړ نه ده. د فرانسې حکومتي منابع وایي د بهرنیو چارو وزارت په پاریس کې د امریکا سفیر د جاسوسۍ د مسلې په اړه احضار کړ. ویکیلیکس د سېشنبې په ورځ ناوخته هغه اسناد افشا کړل چې ښیي د امریکا د ملي امنیت مؤسسې څنګه د فرانسې د پخوانیو جمهور رئیسانو ژاک شیراک او نیکولا سارکوزی او دغه راز د اوسني جمهور رئیس فرانسوا اولاند جاسوسي کړې ده. په افشا شوو اسنادو کې چې د فرانسې لیبراسیون رسپانې خپاره کړي ویل شوي چې د امریکا د ملي امنیت ادارې له 2000 کال نه د 2012 کال مې مشت پورې چې اولاند سرکوزی پر ځای واکته ورسید جاسوسي کړي. د دې اسنادو اصلیت تر اوسه نه دی تایید شوی. د ارمنستان په مرکز یورومان کې د برېښنا د بیو د پورته کېدو پر ضد د مظاهره کوونکو پولیسو د شخړو له امله د ښار مرکزي سړک بند شوی دی. دا مظاهرې د درې ورځو لپاره روانې دي. شاوخوا 5000 کسانو د دوهم ځل لپاره هڅه وکړه چې تېره شپه د جمهور ریاست د ماڼۍ پر لور لاریون وکړي، خو پولیسو یې مخه ونیوله. په سلګونو مظاهره کوونکو تېره شپه د جمهور ریاست پر لور د غزیدلي سړک په اوږدو کې د کثافاتو ستر بیلرونه کېښودل او شپه یې سبا کړه. نن سهار د یورومان د پولیسو مشر آشود کاراپیتیان له مظاهره کوونکو څخه وغوښتل چې په سوله ییز ډول د مظاهره ختم مکری. دا مظاهره په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې تر ټولو سخت مظاهره بلل شوې او د سیاسي بې ثباتۍ اندېښنې رامنځته کړې. د آزاد آسیا راډیو نن ویل یو غوریانو د چین په شینجن ولایت کې د ټرافیکو په یوې امنیتي پوسته کې په پولیسو د لاسي بمونو او چاقوانو حمله کړې او له امله یې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي. دا حمله د جون په 22مه په جنوبي ښار قاشغر کې شوې او په دې ځای کې د یغور مسلمانانو او خانټبرو چینایانو ترمنځ شخړې کېږي. په خبر کې د سیمیزو چارواکو له خولې ویل شوي مشکوکو وسلوالو په قاشغر ښار کې درې تنه پولیس د چاقوانو او بمونو په واسطه ووژل او وسلوالو پولیسو 15 تنه وسلوال چې ترورستان یې بولي ووژل. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی تر اوسه دا پېښه نشي تاییدولی. په چین کې شاوخوا 40 میلیونه مسلمانان ژوند کوي او یوه برخه یې یغوریان دي. د سوری چارواکو نن تایید کړه چې د اسلامي دولت ډلې پالمیرا تاریخي ښار ته نږدې 2 زیارتونه ویجاړ کړي دي. د اسلامي دولت ډلې د سې شنبې په ورځ ویلي وو پالمیرا ته نږدې 2 لرغوني زیارتونه وران کړل. په دمشق د لرغونو آثارو موزیمونو رئیس مامون عبدالکریم نن وویل یو زیارت د حضرت امام علي رضی الله عنه د کرم الله وجهه د اولادې محمد بن علي وو. دوهم قبر د دیني صوفي عالم نزار ابو بهاءالدین وو چې 1500 کاله پخوا په دې ښارګوټي کې اوسېدلی دی. د سوری د بشري حقونو څارونکو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي اسلامي دولت ډلې تېره اونۍ په لرغوني پالمیرا ښارګوټي کې ماینونه ځای په ځای کړي وو او د ورانولو ګواښ یې کړی وو، خو دا نه ده معلومه چې د ویجاړولو اراده لري او که حکومتي ځواکونه بیروي چې وړاندې ورنه شي. د اسلامي دولت ډلې تېره میاشت د پالمیرا ښارګوټی نیولی وو. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت به له دې وروسته هغه کورنۍ تهدید نه کړي چې اسلامي دولت القاعده او نورو ډلو ته د خپلو یرغمل شوو کسانو د خوشې کېدو په بدل کې پیسې ورکوي. امریکایي چارواکو د یرغملو په اړه په خپلې پالیسۍ باندې له بیا کتنې وروسته پرېکړه وکړه چې متحده ایالات ممکن په راتلونکي کې له یرغمل لیونکو سره مستقیمې خبرې وکړي، خو د اوږدې مودې په هغې پالیسۍ به ټینګار وکړي چې یرغمل لیونکو ته پیسې نه ورکوي. تمه ده چې جمهور رئیس باراک اوباما نن د یرغمل لیونکو په اړه پالیسۍ کې بدلونونه اعلان کړي. اټکل کېږي چې د امریکا د فدرال محکمې یو قاضي به نن د باستون ښار د بمي چاودنو تورن جوهر سرنایف پر رسمي ډول محکوم کړي. 21 کلن سرنایف چې چچن ټبری محاصل و په کوچنیوالي کې امریکا ته تللی و او په 2012 کال کې د متحده ایالاتو تابعیت ترلاسه کړ، په مې میاشت کې قضایي حد د اعدام په سزا محکوم کړی و. د باستون ښار د 2013 کال د اپریل د 15مې نېټې د منډو سیالیو کې دوی بمي چاودنې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې تروریستي حملو وروسته په امریکا کې تر ټولو ناوړه حملې بلل شوي دي. په دې حملو کې چې جوهر او د هغه مشر ورور تیمور لنګ سرنایف په ګډه کړی وي، درې کسان مړه او 234 نور ټپیان شوي وو. په ټپیانو کې 12 تنو په خېله لاسه ورکړي دي. او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د 4 ورځو سخت ګرمۍ له امله 1780 کسان مړه شوي او حکومت په ښار کې رخصتي اعلان کړې تر څو خلک په کورونو کې پاتې شي. تودوخه په داسې وخت کې زیاته شوې چې د روژې میاشت او د برېښنا د پرچاوۍ ستونزې هم ورسره دي. د کراچۍ د ښار د مړه شوو کسانو اکثر بېوزلي او زاړه خلک دي چې په وجود کې د اوبو د کموالي له امله مړه شوي. د ایدي په نامه خیریه موسسې جګپوړي مامور انور کاظم رویتاز اژانس ته ویلي په تېرو 4 ورځو کې د سخت ګرمۍ له امله د مړو شمېر 800 ته رسېدلی. په کراچۍ ښار کې د تودوخې درجه د سانتي ګرید 4 څلوېښت رسېدلی او د ښار شتمن کسان د ایر کنډیشنونو لپاره له جنریټرونو څخه کار اخلي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګرید په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 10.2، په کندهار کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8.5، په مزار شریف ښار کې هم آسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 8.5، په هرات کې به آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 4.8، په جلال آباد کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3.2، په غزنی او ګردیز ښارونو کې هم آسمان ځای ځای وریځ دی، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 9.4، په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 9.12، او په بامیان کې آسمان ځای ځای وریځ دی، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 9.9 اټکل شوې ده.
ازادي رادیو اوري دا خبري ساعت زنوري اس نوري د خپل تخنيکي همکار امان اميرزي په مرسته اوړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای پر ملي شورا حمله د ایس های دی او افسر په امر حقانی شبکې تر سره کړې ده.
زمونږ دمرنی تحقیقات د خیچه د حمله شا کې حقانی تروریستي ډله موجود ده.
د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا د پاکستان لوړ دی لوړ پوری چارواکي هغه خبره ردوي چې وایي که په وزیرستان کې دوی پوځي عملیات نه وای کړي د افغانستان امنیتي وضعیت بل دی هم خراب وای.
د تجزیې دغه څرګندونې واقعیت سره ډېر تړاو نه لري. دوی چې کوم عملیات په وزیرستان کې وکړل که منفي اسې وګورو چې هغه کسان چې د پاکستان راوتښتېدل په افغانستان کې په عملیاتو پیل وکړ.
پاکستان کولای شي چې د افغانستان حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ خبرو ته د زمینی برابرولو سربیره د سولې لپاره زیات څه ترسره کړي.
پکار ده پاکستان دینه لږ زیات لوبه کولای شي لږ اثر زیات لري.
د ستاداج عزیز د ورستیو څرګندونو په اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی دی. دا موضوع له تاسو سره هم شریکولای شو وروسته په خپرونه کې. البته افغان سرتیری عیسی خان ارمانی درې ورځې مخکې چا نه پیژاند. څه وشول چې په دې درې ورځو کې هر څوک نوم په خوله وړي؟
نورور درته ماته زګون کش کړو چې رانه کېدو ټاق چپاکه ټاق چپاکه یو به موږ درته اړو شپږ نفر مې په ذمہواري د منځه وړي.
عیسی خان در پیژنو په افغانستان کې د ناامنیو زیاتوالي پر روغتیایي خدماتو هم ناوړه اغیز کړی دی. په ډېرو سیمو کې روغتیایي کلینیکونه تړل شوي دي.
دلته کلینیک سته، تعمیر یې سته، اما ډاکټر نسته، دوا نسته. نه پوهېږم چې دا دولت موږ ته چل راکوي که ځان ته چل ورکوي.
هلمند چې یو له ناامنو ولایتونو ګڼل کېږي د بشري حقونو د فعالانو په وینا یوه بله پدیده بچه بازی هم پکې زیاته شوې ده. دغه فعالان په دې برخه کې امنیتي ځواکونه هم تورنوي.
د دې په ځای چې دغه کسان ونیسي ورشات وکړي او دوای چې د قانون په مطابق باندې یو مجرم او ته باسي مجازات شي هلته دوی امنیت نیسي.
په سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو کې د پاکستان د سختې ګرمۍ او دغه راز د عراق او سوریه د وروستي وضعیت له حاله مو خبرو. خو اوس راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شئ. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو د سلاکار وروستیو څرګندونو د افغان امنیتي چارواکو عکس العملونه راپارولی دي. ستاج عزیز ویلی چې په جنوبی وزیرستان او شمالی وزیرستان کې دوی پوځي عملیات نه وای کړی د افغانستان امنیتي وضعیت بل دی هم خراب وای. د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابوالي و نه خپه ورستیو کې څرګنده شو. هغه دا چې د کابل د ملي شورا پر ودانۍ وسلوالو دوه ورځې مخکې برید وکړ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای چې په دې برید کې حقانی شبکې لاس درلود. د دې ریاست ویاند حسیب صدیقی له ازادۍ لډو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دوی لومړنیو څېړنو ښودلې ده چې دا حقان دا حمله په پاکستان کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د یو پوځي افسر په امر چې د ملي شورا د ودانۍ نقشه ورسره وه ترسره شوې ده. نور جزئیات به د ازادۍ لډو له خبریال اجمل تورمان نه واورو. تورمان صاحب مهرباني وکړئ.
بله نوري صاحب، تاسې او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره د ملي شورا د ودانۍ په محافظتي دیوال د موټر بم د چاودنې او د وسلوالو د ډله ییزې حملې په درېیمه ورځ د ملي امنیت ریاست ویان حسیب صدیقی ازادۍ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د دغې حملې په اړه د دوی لومړني تحقیقات دا ښیي چې د دې حملې تر شا د حقانی د تروریستي ډلې لاس دی.
مونږ لومړنی تحقیقات د ښیي چې د دې حملې شا کې حقانی تروریستي ډله موجود دی.
حسیب صدیقی ازادۍ راډیو ته وویل چې د کال د سر نه تر اوسه په ملي شورا درې تروریستي حملې طرحه شوې وې چې په دوهمه یې د ملي شورا دوه تنه وکیلان او د ملي امنیت لوی رئیس رحمت الله نبیل په نښه شوی و، خو دغه حملې دوی شنډې کړې دي. د یادونې ده چې د ملي شورا پر محافظتي دیوال د موټر بم چاودنه او د وسلوالو ډلې زمړې د دوشنبه په ورځ وشو چې په دغه عمله کې یو کس وغوښتل چې په موټر کې چاودیدونکي مواد وچوي او وطن غوښتل چې د ملي شورا ودانۍ ته ننوځي، خو دوی د امنیتی ځواکونو لخوا لبخو غورځول شول. د امنیتی ځواکونو د معلومات لمخې په دغه پیخه کې دوه غیر نظامیان وژل شوی دي چې یوه انجلۍ ده او یوه هم یوه میرمن ده، او دغه شان ویل شوی دي چې په دغه پیخه کې 130 کسان ټپیان شوی دي. بله نوري صاحب
اجمل تورمن له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست حقانی شبکه د ملي شورا پر ودانۍ د حملې مسؤول بولي. دا چې د ریاست دغه حملې په اړه څېړنه کړې او په کومو شواهدو د نتیجې ته رسیدلې دي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال جمشید حبیبزاده د دغه ریاست له ویان حسیب صدیقي سره مرکه کړې او په سر کې همدا پوښتنه ترې کړې ده.
اوس مونږ ډیر په لومړنۍ او ابتدایي مرحله کې د تحقیقاتو، او زمونږ لومړنۍ تحقیقات د خیچه د دې عملې شا کې حقانی تروریستي ډله موجود دی. د هجری شمسی کال د سر نه تر اوسه پورې درې تروریستي حمله تر هشه او پلان شوی په ملي شورا باندې، چې لومړنۍ د حمل په 21مه نیټه کې د حقانی شبکې لخوا تروریست شو، چې خوشبختانه موږ کولای شوی دا حمله خونسا کو. او دویم ځل د جوزا په شلم تاریخ کې دا هم یو ځل بیا د حقانی شبکې یا ترهګریزه ډله له طرفه ترهریزی شوی و، چې په دې حمله کې داسې پلان و چې درې تنه محترم وکیل صاحبان او د ملي امنیت لوی ریاست لوی رئیس صاحب رحمت الله نبیل په نښه کې، چې موږ کولی شو دغه دواړو حملې شنډې کړو. په دې عملیاتو کې موږ ته بعضې معلومات لاسته را رسیدلي چې ګویا د دې درېیمې حملې سره مستقیم ربط لري. دغه حمله چې متاسفانه ترسره شوه، دا مستقیما د مولوي شیرین چې د حقانی ډلې نظامی مسؤول او د په پېښور کې د دې لخوا ترهریزی شوی و، او دا حمله د سید نجیب الله او هارون له ذریعه دوی ته نقشه او پیسې او نورې مهمات او ټول ورته فراهم شوی و. او ویل کېږي چې مولوي شیرین دغه حمله د یو تن بلال په نوم چې ځان د ISI کارمند معرفي کړی دی د هغې لخوا ترهریزی شوی و. دغه بلال د پقام زاخیل او د تیرا د پاکستان د تیرا د منطقې دی، او مولوی شیرین او حقانی ډلې سره مستقیم همکاري لري.
د دوی هدف د پارلمان ساختمان و که ځینې وکیلان؟
زموږ اطلاعات دا ښایي چې د پارلمان ساختمان سره د اعضاونه یوازې نه یوازې د یو نهاد په حیث دوی په نښه کوله. کله چې موږ ته دا د درېیمې حملې اطلاعات راورسېده د ثور په 24 کې، دا تعدیدی پلان موږ وزارت دفاع، وزارت داخله او کندک محافظت شورای ملی سره شریکه کړه چې موږ وکولای شو داسې خاص تدابیر د دې تعدید لپاره ونیسو. یو مجدد ارزیابي شو د امنیتي تدابیرو، او موږ وکولای شو چې وزارت دفاع ملی یو د فرقې یو 111 یو کوچنی قطعه هم ارته راولیږي چې دا زموږ قهرمان برید ملیسا خان هم په دې قطعه باندې اړه لري.
ځینې وکیلان وایي چې په دې برید کې ځینې داخلي کرای هم لاس لري، ستاسو تحقیقات په دې اړه څه دي؟
زموږ تحقیقات اوس په لومړنۍ مرحله کې ده، او کله چې نور کار ته ضرورت لري او نور وخت ته ضرورت لري، کله چې موږ ته داسې خبرې معلومې شوې او موثقې شوې، انشاءالله موږ تاسو ته به وړاندې کړو.
تاسو فکر نه کوئ چې د نقشه برابرول دا ښکاره کیږي چې ځینې کسان شته دي؟
البته البته دا د ښکارندوی دی چې دا هر څوک نشي کولی د داسې مسلکي انجینیري نقشه د پارلمان د دننه نه ترلاسه کړي. دا باید ګمان ډېر زیات کېږي چې د پارلمان د دننه نه هم څوک لاس ولري. خدا اوس موږ ډېر په لومړنۍ برخه کې اوس موږ تحقیقات جریان لري، او کله چې ټولې خبرې روښانه شوې او موثقې شوې تاسو ته به وړاندې کړو.
د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست ویان حسیب صدیقي و چې پر ملي شورا د وروستۍ حملې په اړه د خپلو څېړنو وروستۍ څېړنو معلومات له موږ سره شریکول. دی وایي چې د حمله حقاني شبکې ترسره کړې ده او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د یو پوځي افسر په امر شوې ده چې د ملي شورا د ودانۍ نقشه ورسره وه. د یادونه وړ بولو چې د دغه حمله د غندنې ته د غندنې په ترڅ کې پاکستان هم د هغو هیوادونو په ډله کې شامل و چې دغه حمله غندلې ده. دغه حمله ډیر ژر شنډه شوله. وړاندې د دې حملې هغه افسر هم هغه سرتیری در پیژنو چې په افغانستان کې په دوه درې ورځو کې د یو اتل په سترګه ورته کتل کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو کورنیو شمیرو ته تلیفون کولی شئ. شمیره مو ده 0 8 0 8 2 2 5 5. بله شمیره ده 9 9 2 0 3 5 4 0. دغه راز که غواړئ چې په نړیوالو شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ او په دې اړه خپل نظر سره شریک کړئ، شمیره مو ده 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 3 8. بله شمیره ده 0 0 4 2 2 2 1 1 2 4 1 1 5. کولی شئ چې موږ ته تلیفون وکړئ او په دې اړه نظر را سره شریک کړئ. خو بیا هم د افغانستان پر امنیتي موضوع کې تمکیږو. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو د سلاکار وروستیو څرګندونو د افغان چارواکو تند غبرګونونه راپارولي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د سرتاج عزیز څرګندونې له حقیقته لرې او د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف دی. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار ویلي چې په وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان له امنیت سره ډېره مرسته کړې ده. خو د افغانستان له بلې خوا د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس هم د سرتاج عزیز دا څرګندونې غندلې. جزئیات باید د صفي الله ستانکزي په راپورټ کې واورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو د سلاکار دا څرګندونې چې په وزیرستان کې پوځي عملیات د افغانستان امن ته ښه تمام شوي حقیقت نه لري. د دې شورا فرهنګي سلاکار نجیب الله منلی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وزیرستان کې پوځي عملیات ناکامه او د دې لامل شول چې یو شمېر مخالفین افغانستان ته مخه کړي. ښاغلی منلی وویل چې پاکستاني چارواکي دا څرګندونې د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف کوي او په کار ده چې د افغانستان د ثبات لپاره خپل رښتینی همکاري وکړي.
د تجزیز دغه څرګندونې وقت سره ډېر تړاو نه لري. دوی چې کوم عملیات په وزیرستان کې وکړل په واقعي توګه یې د افغانستان مخالفین او حتی د پاکستان طالبان لکه څنګه چې لازم ضعیف نه کړل. البته که منفي هسې وګورو یو څه وزن شاید ولري چې هغه کسان چې د پاکستان را وتښتېدل په افغانستان کې په عملیاتو پیل وکړ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په داسې حال کې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز څرګندونې له حقیقته لرې بولي چې ښاغلی عزیز ویلي که په وزیرستان کې دوی عملیات نه وای کړي د افغانستان حالات به ډیر خراب شوی و. ښاغلی عزیز ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو موجودیت یوه لویه ستونزه ده، خو باید ورسره د سیمې هیوادونه ګډه مبارزه وکړي. اخو د افغانستان مشرانو جرګه د دغه هیواد په وروستۍ ناامنیو کې پاکستان ښکیل بولي او وایي چې یاد هیواد هیڅکله هم له افغانستان سره رښتینې همکاري نه ده کړې. د جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار ازادي راډیو ته وویل چې د سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې برعکس په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو معنا ورکوي.
همدا چې افغانستان کې نامني په افغانستان کې جوړوړي په افغانستان کې جنگونه د افغانستان ملت په وینو کې لطپتي فکر کوم دا بلاکس ویل ده چې په وزیرستان کې دوی عملیات په نامه نه د وزیرستان خلکو ته دستور نه ورکړي چې افغانستان ته راشي او په افغانستان کې جنگونه وکړي. د افغانستان مختلف ولایتونو کې دوی اکمال کړي. نو نن په افغانستان کې دغه حالت نه وي. نو زه دوی د خبرې بردوم او غندم.
ښاغلی مسلم یاروي د سیمې هیوادونه باید په ګډه د هغو مخالفینو او تروریستانو پر لمنځه وړلو کې هڅه وکړي چې د پاکستان لخوا افغانستان ته استول کیږي. خو پاکستاني چارواکو تل افغانستان ته د ورانکارو ډلو د لیږلو ادعاوې رد کړي دي. افغان سیاسي کارپوهان بیا وایي چې پاکستان غواړي په ورته څرګندونو سره ځان سپین وبولي، خو دغه هیواد هیڅکله هم د افغانستان په وړاندې رښتینې او شفافه پالیسي نه ده لرلې. دغه کارپوهان وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید د نړیوالې ټولنې په مرسته په پاکستان فشار راولي څو د افغانستان له ناامنیو لاس واخلي او اجازه ورنکړي چې له خاورې تروریستان افغانستان ته ننوځي.
د سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په اړه مو د سیمه ییزو چارو د یو کارپوه نظر هم اخیستی دی. څو شیبې وروسته
د ازادي راډیو خبری ساعت.
پاکستان کولی شي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو ته د زمینی برابرولو سربیره د سولې لپاره زیات څه ترسره کړي. دا خبره د پېښور د پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر اعجاز خټک له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. له هغه سره زما همکار سلطان محمد سرور مرکه کړې او په سر کې د سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په اړه د هغه نظر پوښتی دی.
چې پاکستان دا نه دی چې پاکستان حکم ورکړي او طالبان به ویشتل، دا به لږ ډېر زیات غلط تموي. خو دا ده چې څومره دی ځان بې تعلقه کړی دی چې ګنې بس کوم صرف چې مدد کولی شو چې خبرې کړې وکړي، نو دې نه ماشالې دی وخت لږ زیات دی. بالکل حکم نه شي ورکولی خو لږ اختیار دی. په کار دا دی پاکستان دې نه لږ زیاته لوبه کولی شي، لږ اثر زیات لري. اوس څومره لري او څومره کوي دا د وخت خبره ده. اصل کې د پاکستان او افغانستان او د تېرو سمودې کې غلطیانې هر وخت پاتې شوي دي، خو بې باوري دومره ده. خو پاکستان رښتیا هم وایي نه څوک یې مني نه. کوم چې ګورو د مذهبي انتها پسندو سره پاکستان تر څو پورې یو کلیئر بریک نه دی کړی، هغې پورې دا خبره مخکې نه ځي. زما خیال دی د خبرو اترو ښه خبره ده، خو دا مسله تشه د خبرو اترو نه ده. دوی باندې دې ته خو صحیح موقعه جوړول غواړي. د پاکستان په کار دا دی چې د پاکستان ځمکه دې استعمال باندې د سختۍ سره دې خلاف اکشن والي چې پاکستان ځمکه په افغانستان کې د ترهګرۍ دپاره او جهاپسندۍ دپاره نه استعمالېږي. دلته چې کوم ګوندونه دي هغه خلاف یو سنجیده اکشن وایستی شي، نو هلته به دا خلک خبرو اترو تسلیمي. ای دلته پارام ناشتې لکه حقانی نیٹ ورک دا خلک نه بیا صرف په دې نه کېږي چې یاره تاسو خبرې وکړي که نه تاسو خبرې وکړي، په دې نه کېږي.
ډاکټر صاحب
ګوندونو خلاف به اکشن علي.
ډاکټر صاحب بخنه غواړم، په افغانستان کې عام پرسپشن دا ده، عام مفهوم چې خلکو اخیستی هغه دا ده چې د طالبانو غوندې خلک چې په پاکستان کې مشران اوسي های پروفایل بریدونه لکه د افغانستان په پارلمان باندې برید، د پاکستان د ځینو چارواکو له مشورې او د هغوی له دستوره پرته نشي کولای. تاسو نظر څه دی؟
دا پرسپشن دی. پاکستان ته داسې عملن خیانه ده، صرف بیان باندې نه، عملن خیانه ده چې دا پرسپشن غلط دی. پاکستان وایي چې دا داسې نه ده، نو بیا به په ځمکه باندې خای چې او دا داسې نه ده. ځمکه باندې به الله ماشال د خلک د پاکستان خبره مني چې هغه دلته چې کوم هغه ګوندونه ناست دي چې افغانستان کې بریدونه کوي هغه خلاف تاسو عمل کړی دی.
پېښور د پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر اعجاز خټکو چې د پاکستان د حکومت د لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر را سره شریکو. افغان سرتیری عیسی خان ارمانی څوک دی؟ درې ورځې مخکې چا نه پیژند، خو اوس یې هر څوک نوم په خوله وړي. وړاندې در پیژنو. په افغانستان کې د نامنیو زیاتوالي پر روغتیایي خدماتو هم ناوړه اغېز کړی دی. دغه راز د پاکستان په سیند کې د سختې ګرمۍ له امله د مړو شمېر اووه سوو زیات شوی دی، او سپینه مڼې هم په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د کوردي ځواکونو وروستۍ پرمختګونه وستایل. پر دې اړه په تفصیل راپورونه در اورو. د پاکستان د لوړ پوړي سلاکار د وروستیو څرګندونو په اړه همدا شېبه یو اوریدونکی را سره دی. مهرباني وکړئ ځان را وپېژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ، لنډ وخت ډېر کم لرو. تاسو څه فکر کوئ چې آیا که چېرې دغه پاکستان کې په وزیرستان کې عملیات نه وای شوي د افغانستان وضعیت به له دې هم خراب وی لکه هغه څنګه چې سرتاج عزیز ویلي؟
چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، ځکه دا اوس هم عملیات چې پاکستان کړي دي د هغو خلکو ته چې وایي افغانستان ته هلته جهاد وکړي. په پاکستان کې جهاد نشته، جهاد په افغانستان کې دي. اوس موږ تاسو که سوچ فکر وکړو په پاکستان کې کلیساوې شته، د یهودانو هدیرې شته، په افغانستان کې څه شته چې دوی له افغانستان نه پرېږدي؟
بله، مننه. ژوندی اوسئ. یو بل اورېدونکی هم را سره ده، مهرباني وکړئ ځان را وپېژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو څه فکر کوئ؟
جوړ طبیعت ښه ده؟
مننه، ژوندی
اوسئ. امان دې وروره هغه داسې کار دی که نه چې دا پاکستان نه ښیي چې دا مرڅه ته ښیي ده.
چې کوم غوښتنې کې دوه په خلاف دوی چې موږ په درو میشتو کې همکاري کوي تا کو په درو دوه په درو میشتو کې نور هم ګډبړ شر زیاتوي او نن راسته کوي د افغانستان حکومت هیڅ کله به د دوه مرتبه په خلی باندې باور ونه کړي.
بله مننه. تاسو نظر مو هم واورید. اوس په افغانستان کې څلور نیمې بجې دي. بیا هم جان خالکو زای استډیو ته راغلی مخکې له دې چې نورو راپورونو ته دوام ورکړو. له الکوزای صاحب د لنډو خبرونو تفصیل اوروي. ابوبکر د سټکی اوروي.
تشکر. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ولسي جرګې حمله د آی اس آی د یو پوځي افسر په غوښتنه د حقاني شبکې لخوا طرح شوې وه. د دې ریاست ویان عبدالحسیب صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل دوی مخکې په دې اړه معلومات ترلاسه کړي وو او د دفاع او کورنیو چارو له وزارتونو سره شریک کړي وو. د قندوز دولتي شورا رئیس وایي تر اوسه هم د چاردری ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو څخه دفاع شوې. محمد یوسف ایوبي ازادي راډیو سره خبرې کوي وویل تر شپږ ورځو را په دې خوا د چاردری ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده او اویا تنه افغان سرتیري هم د وسلوالو په محاصره کې دي. د قندوز والي تېره ورځ رسنیو ته ویلي وو چې د چاردری ولسوالۍ بېرته له وسلوالو طالبانو څخه نیولې ده. د جمهور ریاست لومړی مرستیال د پاکستان همکاري له طالبانو سره د خبرو یو حل لاره بولي. جنرال عبدالرشید دوستم تیره ورځ افغان سرتیري عیسی خان ته د ستاینلیک ورکولو پر مهال وویل د افغان حکومت سیاست دا ده چې په هیواد کې د امنیت د تامین په هدف خبرې د حل لار ده. په نړیوالو خبرونو کې مهم خبر دا ده چې فرانسه وایي د متحدانو ترمنځ جاسوسي د منلو وړ نه ده. د ویکی لیکس په نامه موسسې هغه محرم اسناد په ډاګه کړل چې ښیي د امریکا متحده ایالاتو د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولان او دوه پخوانیو جمهور رئیسانو خبرې یا مکالمې ثبت کړي. د ارمنستان په مرکز یوروبان کې د برېښنا د بیو د پورته کېدو پر ضد د مظاهره کوونکو او پولیسو د شخړو له امله د ښار مرکزي سړک بند شوی دی. د آزاد آسیا راډیو نو ویلي غوریانو د چین په شینجن ولایت کې د ټرافیکو په یوه امنیتي پوسته کې په پولیسو د لاسي بمونو او چاقوانو حمله کړې او له امله یې اتلس کسان وژل شوي دي. د سوري چارواکو نن تایید کړه چې د اسلامي دولت ډلې پالمیره تاریخي ښار ته نږدې دوه زیارتونه ویجاړ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت بل دی ورسته هغه کورنۍ تهدید نکړي چې اسلامي دولت القاعده او نورو ډلو ته د خپلو یرغمل شوو کسانو د خوشې کېدو په بدل کې پیسې ورکوي. واټل کیږي چې د امریکا د فدرل محکمې یو قاضي به نن د باسن ښار د بمی چاودنو تورن جوهر سرنایف په رسمي ډول محکوم کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د اولمپیک دی اونۍ د منځنو په دوهم ورځ نن د بایسکل ځغلبنې سیالۍ د برهان الدین رباني د تعلیم تربیه پوهنتونه پیلېږي او تر پغمان درې پورې ادامه پیدا کوي. د بایسکل ځغلبنې د فدراسیون مشر عبدالصادق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالۍ کې 15 تن هلکان او د انجونو د ملي ټیم څخه 15 تن انجونې ګډون کوي. همداراز نن د سنوکر فدراسیون په دوهم سیالۍ کې د ملي ټیم د اتو لوبغاړو ترمنځ سیالۍ کیږي. د سنوکر فدراسیون مشر محمد عزیز زمي ازادي راډیو ته ویل له دغه سیالۍ نه هدف د اولمپیک د نړیوال ورځې مانځل او د غرض د پاکستان په کراچۍ ښار کې د نړیوال سیالۍ لپاره د څلور تنو افغان لوبغاړو غوره کول په ګوته شوې دي. د ورزش د 15 برخو بیلابیل سیالۍ د اولمپیک د نړیوال ورځې د مانځلو په هدف د سه شمې په ورځ پیل او یو اونۍ به ادامه پیدا کړي. د ځوانانو د توه او قرن 21 ټیمونو د فوتسال د پرونی شپې په سیالۍ کې خپلو مقابلو ټیمونو ته ماتې ورکړي. د دغو سیالۍ مسؤول سید نصرت مجاه ازادي راډیو ته وویل چې د ځوانانو توه شپږ د درې په وړاندې وکولای شول چې توپان ټیم ته ماتې ورکړي او د قرن 21 ټیم 15 د دوه په مقابل کې وتوانېد چې د برېښنا شرکت فوتسال ټیم ته ماتې ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د نیکی سپورت ټیم له نیکزات او استقلال له پدیدی ټیم سره نن شپه د سیالۍ ډګر ته راوځي. د روژې فوتسال جام سیالۍ د روژې د میاشتې له لومړۍ نیټې نه پیل شوي او د دغه میاشتې تر پایه ادامه پیدا کوي.
خبری ساعت له ازادي رادیو اوري. خبری ساعت په همدې ورځ درې ورځې په اونۍ کې یعنی دوشنبه، سه شنبه او چهارشنبه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او د پلوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدل شي. وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه او مطالب لرو. د غرض د روژې د مبارک میاشتې ځانګړی پروګرام هم درته خپرو، خو اوس به سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. د پاکستان د سیمه ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو سیمو کې د سخت ګرمۍ له امله د وژل شوو کسانو شمیر شیبه په شیبه پورته کیږي او د چارواکو په وینا چې تر اوسه پورې د په دې سیمو کې د سخت ګرمۍ له امله د وژل شوو شمیر له اوسه څخه زیات شوی دی. جزئیات به له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق پر راپور کې واورو.
د پاکستان د سند ایالت حکومت په دې ایالت کې ترغی ورسته بیړنۍ حالت اعلان کړی چې په مرکز کراچۍ او همدارس د دې ایالت په جیکب آباد لاړکانه او شکارپور خارګوټو کې د تودوخې له امله د وژل شو شمېر 200 ته پورته شوی دی. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او لسګونه نور دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. د دوی په وینا یوازې د سې شنبې په ورځ په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 270 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډېری یې د کراچۍ اوسېدونکي وو. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ ښار روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهنې له امله د بېهوښه شوو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري او په خبره یې چې که څه هم د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی خو سربېره پر دې پکې د نورو ناروغانو د ځایولو ګنجایش نشته دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د چارواکو په وینا له تېرو څو ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 240 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1991 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرولولو ملي ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د جلوهل ناروغانو د بیړنې مرستې په هدف د پاکستاني پوځ مرسته هم ترلاسه کړې او پوځیانو په ښار کې د جلوهلو د درملنې لپاره ګرځنده مرکزونه پرانستې دي. په عین حال کې د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنې حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمالی د سې شنبې په ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سند ایالت پر اوسېدونکو غږ وکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ګڼې ګوڼې له امله دې ناروغان د پاکستاني پوځ مرستندویو مرکزونو ته مراجعه وکړي. زولو ناروغانو هیله کوم چې دوی دغه مرکزونو ته مراجعه وکړي نو له دې عمله باندې یوازې موږ ته اسانی وي بلکې ناروغانو ته به هم سهولت شي ځکه چې په دولتي روغتونونو کې ناروغان زغ زیات دي او موږ نشو کولای چې په یو وخت کې یو نوم ځل ناروغان درمل نه کړو. سیمی جمالی زیاته کړه چې په تېرو څلورو ساعتونو کې یوازې جنا روغتون ته 3000 جلو هلي کسان راوړل شوي ول چې ډېر یې تر لومړنیو طبي مرستو وروسته رخصت شوي. یوازې د 200 روغتیایي حالت پکې مرګونه او چې دا مهال په روغتون کې بستر دي. بلخوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. سلګونه کسان لارو کوڅو ته راوتي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې کړي دي. له بلې خوا د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې په داسې حال کې چې د تودوخې درجه تر 30 پورته ده د برېښنا د بندښت او پرچاوي له امله پر مرکزي حکومت سخته نیوکه کړې او د همدې هدف لپاره یې د روانې میاشتې له 26 نېټې راهیسې د پاکستان په ګڼو ښارونو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی.
د ازادي راډیو خبری ساعت
سپینه مانې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د کورد ځواکونو وروستي پرمختګونه ستایي او هغه یو داسې نمونه بولي چې کېدی شي د عراق د ځینو سیمو د بیرته نیولو لپاره هم وکارول شي. دا چې له داعش څخه د سوریې د عراق ښار بیرته نیول به احتمالي راتلونکي هدف وي که نه چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي خو جزئیات به نور جزئیات به د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
کورد ځواکونو تېره اونۍ د سوریې یوه مهمه پوځي اډه چې د ترکیې د پولې په اوږدو کې اسلامي دولت ډلې اشغال کړې وه بیرته ونیوله. دغه اډه د داعش ډلې د بهرنیو ځواکونو د تګ راتګ یو عمده مرکز بلل کېده. کورد ځواکونو همداراز د سه شنبې په ورځ د عین عیسا په نوم ښار چې دا هم د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز و ونیو. دغه ښار د رقی ښار په 50 کیلومترۍ کې پروت دی. ویل کېږي لا هم کورد ځواکونه د رقی ښار د نږدې سیمو د بیرته نیولو لپاره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کورد ځواکونو دغه پرمختګونه یوه داسې نمونه یا بېلګه بولي چې کېدای سي په عراق کې هم د داعش له لوري د اشغال شویو سیمو د بیرته ترلاسه کولو لپاره کار ترې واخیستل سي. که څه هم په ځینو برخو کې د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو د امریکا په مشرۍ ائتلاف هوایي بمباري او هم د استخباراتي معلوماتو شریکول د دې سبب سو چې دغه ډله له ماتې سره مخامخ کړي خو د سوریې او عراق په یو شمېر نورو سیمو کې داعش برلاسه ښکاري. د روان میلادي کال په پسرلي کې وروسته له هغه چې په رمادي ښار کې عراقي ځواکونو خپل سنگرونه پرېښودل د اسلامي دولت ډلې دغه ښار ونیو. خو په ټوله کې هغه پرمختګونه چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د هوایي کمپاین او ځمکني ځواکونو ترمنځ د کورد ځواکونو د عالي مشارکت له کبله ترلاسه سوي دي په پراخ ډول ستایل سوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس په دې اړه وایي
is I think an indication of how critically important it is.
زه فکر کوم دا مساله د دیش کارندوی کوي چې د داعش په وړاندې مبارزه کې د یو پیاوړي او اغیزمن متحد درلودل د امریکا لپاره څومره مهم دی.
An effective partner fighting ISIL on the ground.
جاش ارنست د کورد ځواکونو په بریالیتوب کې د انقره هغه موافقه موثر وبلل چې تیر کال د امریکا په غوښتنه عراقي وسلوالو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې د ترکیې له خاورې تیر سي او د کوباني سرحدي ښار د بیرته نیولو لپاره د سوریې له ځواکونو سره یو ځای سي. جاش ارنست دا هم وایي چې امریکا د عراقي ځواکونو د جوړولو لپاره ډېر مصرفونه کړي دي او په ځانګړي ډول یې په کورد سیمو کې ښې پایلې اخیستې دي. د پینتاګون او کورد ځواکونو ویندویانو په دې اړه چې رقه ښار به د دوی احتمالي راتلونکی هدف وي که نه له څه ویلو ډډه کړې ده. امریکایي چارواکي وایي کورد ځواکونه د خپل بریالیتوب د دوام لپاره وخت ته اړتیا لري، سره له دې چې کورد ځواکونو د رقي ښار د شمال لویدیځ لوی لارې په نیولو سره د اسلامي دولت ډلې اکمالات ستونزمن کړي دي، خو د امریکایي چارواکو په خبره داعش ډله نورې اکمالاتي لارې هم لري او په بشپړ ډول د لارې د پرې کېدو له ګواښ سره مخامخ نه دي.
تنگ شدس میر کنر جان مسافر دل ما تنگ شدس ملک بیگانه با مزندان دے مزنگ شدس میرم لغمان جان خارج دل ما تنگ شدس میرم کابل جان امریکا دل ما تنگ شدس
لغمان ته زو خو له هغه سرتیری سره چې په لغمان کې نن یوه څلور لارې په نومو نومول شوه. دا سرتیری څوک دی چې ولسمشر ورته کور ورکړ او مرستیال هم موټر؟ اجمل تورمانی نور راپیژني.
د جوزا نهه ویشتمه د افغانستان په ملي شورا موټر بم چاودنه او د وسلوالو مخالفینو ډله ییزه حمله.
نترسین هیچ گپی نیست، نترسین وکیل سیبای محترم.
دا پیخه یو تل زیگوی یو غازی عوام هم دا وی او اکسونه نیمش با دا کابل پا واتونو سره فیسبوک که نریوال کوی دا افغانستان بحری هم نوم پر جبو او دا میرانی کسی کی کی خدا چوک ده.
ایسا خان ارمانی ما دیو سلوی ولسمی پر کې دا ولې لیوا سلورم کندک د قراغا ټولی بریتمل تغه لسنی بجې شوخه وی چې پوتا کینا سو یو نسا پیو خطرناک چودنه وشول. دا زمون کانتینر د کانتینر شاتم چودنه وشل مېبین کې صرف کانتینر د چودنه زی موانې وا ډېر لاندو ډېر خطرناک غړز یو کوچ وګونې زمونږه سر ډوب کول ته پتیار شول. کانتینر کې چې شی سامانو تختې وی کنه وی ټول را باندې راو ګرځولې نو ور سره په منډم شو نو خدای شته ما نه ما خپل سره نه درکه ونه و نو یو مل ټوپک می په لاس راغی د انډیوالانو نو ما زړه کې ویل چې اتمن دا خلک دا چودنه وکړه دې سره ډلیز خلک هم شته غواړي چې رانه نه وځي په پارلمان باندې او په ساتونو ساتونو جنګ وکړو خلک د منځه ټول ویسي. نو مرمې مې تیره کړه د کانتینر په دروازه کې مرته زنګون کښو کو نو تیار هغې موټر به مې ځان ته دروازه جوړه کړه موانې وغورځوله نو دې پسې پیاده یې رامرش کړل ټونو سو شاته ودرو ته کوشلل د راکټو کنشکو په بمې دستانو سره راخوشو نورور در تمام ته زګون کښ کړو شرانه نه کېدو ټاخ چپاکا ټاخ چپاکا یو یو بم بوګ در تاړو شپږ نفر مې په ذمہواری د مینځه وړي.
ایسا خروي سرباز ده ل سر سره لوبې کوي نو زکه ور سره د مرګ ویرا نه ده پوښته.
باز په نوم یادی ګو سرباز سر سره مونږ همیش بازی کوو نو چې سر سره بازی ونه کې د څه خوار کار نه ده چې چا سره مخامخ و جنگیږي او سینه دې ورته مخامخ نیولې او جنگیږي نو دا سر په بدله کې کیږي نو ما د سر نه ځان تیر کړ او ځکه مې مقابل کړو سره جنگ کړی دی.
د کابل په واټونو لارو او کوڅو کې د عیسا خان له عکسونو یوازې نور نه په خپله دی هم خوند اخلي.
دلته نه خوند اخلم زه هم چې زما عکسونه نور خپاره شي په خارج ملکو کې لاسوړن شي دا خو مې له افغانستان د خپل ملک دی.
عیسا خان چې ولسمشر یې یوازې په تلویزیون لیدلی و د هغه میلمه کیږي او غني د کور کلی ورکوي.
ولسمشر راته خپل یو درې اتاکه کور راکو معاونې اول یې راته ښایسته یو موټر راکو نو نور هم ډېر دوستان دي تر اوسه یې نازولی یم نو نور دوستان ډېر هم دي د خیره نور پس دې مو نازوي.
د خشه سرباز عیسا خان ژوند اوس بدل شوی دی. دی وایي نورې چارې خو پرېږده چا سره د خبرو وخت هم نه لري.
ولا ډیر زیات تغییر راغلی دی پیلن خاطر د دې چې زه په دې خپل زړه کې وایم چې ته څومره یو پسمانده یو عادي خشره سرباز وې بریدمل وې او نن سبا تا پسې خلک ګرځي او چاته رسیدګي نشي کولی چې ورسره خبرې خالي وکړي نور کار خو پریده مطلب خبره تش خبره نو زه ډیر د دې وخت کې یو ژوند نه یو ښه خاطره لرم یو هغه لرم چې زه چاته په دې وخت کې نه رسېږم او داسې
خو عیسی خان ته اوس یوازې خوشحالیو مخه نه ده کړې د غچ ټوپک یې هم څاري خدای وایي هر څه ته یې غاړه ورکړې ده
ما په دې وطن په لاره او د افغانستان د ملت په خاطر ځان څه کې چې هغه خپل کورنۍ پیدا کوم هغه ورځ چې مې ځان خطر کې اچولی او سنګر مې نیولی او دښمن مې د منځه وړو نو خو د دې نه معلومېدو که زه ویشتی وی که دغه دښمنانو سره واسکټې وی ډز مې پې کړی وی چاودنه یې کړی وه خو بیا هم د منځه تللو خو ما خطر هر څه په ځان منله ځکه مې دا کار کړی دی او ټولې نړیوالو دغه دی ګوري مې چې دا کار چې څوک یې هغه اتمن دا خطر یا څه قبول کړي په ځان د پامل وخوده
د عیسی خان هم کاغوشه ملګری هم نیغ نیغ کیږي او د خپل ملګری میړانه خپل کړي خلک هم ورسره یادګاری تصویرونه اخلي او خای په خپل البومونو کې ورته ځای ورکړي د جوزا د 28مې نیټې د افغانستان په ملي شورا د موټر بم چاودنې او د وسلوالو مخالفینو د ډلې ځهم دي اتل او غازی همدا عیسی خان پیژندل شوی دی
بالا د چار دی ایت خانی انډی والا درم اسکل ہے پشے ولنگار چ خاطر نرم میرم دا خانی خود گ پائے فقیر لنگ شد میرم قبر جان دا خار دل ما تنگ شد میرم کنر جان رو پا دل ما تنگ شد
د عیسی خان ارمانی په ویار سندره موله ازادي رادیو واورېده خو په افغانستان کې د ناامنیو موضوع ته بیا هم دوام ورکوو په افغانستان کې د ناامنیو زیاتوالی پر روغتیایي خدماتو هم ناوړه اغېز کړی او په ډېرو ناامنو سیمو کې روغتیایي کلینیکونه او نور مرکزونه تړل شوي دي افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې ځینې مرکزونه تړلي او تر هغو پورې چې وضعیت ښه شوی نه وي دوی به دغه روغتیایي مرکزونه پرانهنیزي ناجیه صافی پرې راپور لري
په هیواد کې ورسیو ناامنیو او جنگ جګړو روغتیا وزارت هم دې ته اړ کړ چې په یو شمېر سیمو کې خپل روغتیایي مرکزونه وتړي د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د ناامنیو له امله نشي کولی چې د هلمند او کندوز ډیرو سیمو ته خپل روغتیایي خدمتونه ورسوي د دې وزارت ویان وحیدالله مایار د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسف جګړه اخیر کې در ولایت کندوز در دولس
په خوښنۍ سره په کندوز کې ورستۍ نامنې د دې سبب شوې چې د دې ولایت په چهردرې ولسوالۍ او تپه بیرده کې مرکزونه بند کړو همدارنګه په هلمند کې چې کومې جګړې وشوې په موساکلا سنگین او نوزاد ولسوالیو کې کلینیکونه بند شوي دي
ښاغلی مایار وویل تر هغې به د روغتیایي مرکزونه بند وي چې وضعیت ښه شي او د دوی کارکوونکي وکولی شي چې سیمې ته ولاړ شي
هلمند چې یو له ناامنو ولایتونو ګڼل کیږي د بشري حقونو د فعالانو په وینا یوه بله پدیده بچپازي هم پکې زیاته شوې دغه فعالان په دې برخه کې امنیتي ځواکونه هم تورنوي الیاس دای ته بغوښ شو
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساوي دفتر مسؤلین وایي د دوی د دروي میاشت شواهد ښیي چې د بچپازي مسله د ورځې نه بلې تعمیږي او نه یوازې ډېر کسان دې ناوړه عمل ته مخ کوي بلکې د ورځې نه بلې ته د ماشومانو شمېره ډېریږي چې بچپازي پرې کیږي محمد بلال صدیقی چې په دې اړه یوې جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې وویل د کال په هرو څلورو میاشتو کې د ماشومانو د وضعیت په اړه سروی کوي بلال وویل د دوی معلومات ښیي چې د دې ناوړه عمل په پراخوالي کې ځینې امنیتي ځواکونه لاس لري صدیقی وویل امنیتي ځواکونه د دې په ځای چې د بچبازي مخه ونیسي د هغه محفلونو امنیت ساتي چې د ماشومانو نه پکې ناوړه استفاده کیږي
مثلا عمل زموږ امنیتي ځواکونه په هغه محفلو کې عمل حضور پیدا کوي او هلته د هغه کسانو سره همکاري کوي او دوی امنیت نیسي د دې په ځای چې د هغه کسان ونیسي ورچت وکړي او ته وایي چې د قانون په مطابق باندې یو مجرم یې او ته باید مجازات شي هلته ځي چې دوی امنیت نیسي او په هغه زمان کې عدالت ته کم لاسرسی د خلکو متاسفانه دا ستونزه د دوی او تاسو په کورنه او کوستن په لمنو راځي
دول د دوی د معلوماتو له مخې په تیرو درو میاشتو کې د دیرشو په شاوخوا کې ماشومان د دې ناوړه پدیدې څخه زیانمن شوي دي هغه زیاته کړه په دې کار سره د هغو ماشومانو آینده له خاورو سره خبره کیږي چې د بچبازۍ په محفلونو کې ځینې استفاده کیږي صدیقي وویل د دې ستونزو د پراخوالي په مخنیوي کې مدني ټولنې رسنۍ او د قانون عملي کېدل عمده رول لري چې باید ترسره شي په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساوي دفتر مسؤول احمد بلال صدیقی وویل که چیرې بې وزلي اداري فساد نامنی وي او قانون تطبیق نسی هلته دغه پدیده تر بل هر ځای ډېره رشد کوي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، رسنۍ، مدني ټولنه، هر نهاد دا مکلفیت لري چې خپل وظایف مسؤلیتونه د قانون پر مطابق باندې په متداول شکل کې دوی تدبیر کړي. بله اندېښنه یا بله عمده ستونزه د ماشومانو په مقابل په هلمند ولایت کې هغه ماشومان دي چې متاسفانه په وسلوالو نښتو کې عملا ښکېل ده.
حقوق پوهان وایي کله چې د بچه بازۍ سم تعریف وشي په اساسي قانون کې د جرم په توګه وګڼل سي او د سزا موارد ورته وټاکل سي مخه نیول کېږي. د هلمند امنیتي مسؤولین د بچه بازۍ په مسله کې د امنیتي ځواکونو لاس لرل ردوي. وایي که چیرې د بشر د حقوقو د دفتر مسؤولین په دې اړه چې امنیتي ځواکونه په بچه بازۍ کې لاس لري دوی ته شواهد وړاندې کړي قانوني عمل به وکړي او هر هغه څوک به د قانون منګولو ته وسپاري چې د دې ناوړه پدیدې په ترویج کې لاس لري. محمد الیاس تایب، د ازادي راډیو هلمند.
خبری ساعت له ازادي راډیو اوري. په دې خبری ساعت کې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي پر ملي شورا حمله د آی اس آی دی او افسر په امر حقانی شبکې ترسره کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د لوړ پوړي سلاکار سرداد عزیز وروستۍ څرګندونې رد کړې چې وایي که په وزیرستان کې دوی پوځي عملیات نه وای کړي د افغانستان امنیتي وضعیت به له دې هم خراب وای. د عیساخان ارمانی مو چې درې ورځې مخکې چانه پیژاند اوس او درې ورځو کې د یو اتل نوم خپل کړی هم درو پیژند. عیساخان ارمانی هغه څوک دی چې نن په لغمان کې یوه څلور لارې په نوم ونومول شوه. دغه راز د ناامنیو له د زیاتوالي سره مو د روغتیایي خدماتو د کمیدو او دغه راز په هلمند کې د یوې بلې پدیدې د خپرېدو په اړه واورېدل چې د بشري حقونو فعالان وایي بچه بازي پکې زیاته شوې او د پاکستان په سند کې د سخت ګرمۍ له امله هم د هغو قربانیانو له حاله خبر کړی چې ویل کېږي د مړو شمیر له اوسه زیات شوی دی. نور راپورونه او مطالب نه لرو خو د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو خاص خپرونه خپرېدو ته چمتو ده.
مولانا صاحب سید خلا فدایی د روژې په مبارکه میاشت کې یوه ډېره مهمه مسله په افغانستان کې د صلح مسله ده. که چیرته د روژې د مبارکه میاشتې په ترڅ کې دغه جنگی ډلی صلح وکړي د اسلام د مبین دین له نظره څه ګټه ورته رسیږي، یعنی څه ثواب کمای کوي؟
صلح د اسلام پیغام دی او د مسلمانانو په خپلو منځو کې جګړې او شخړې او جنگونه چې دي دا د اسلام د نظره محکوم دي. نو که په دغه میاشت کې چې انسان خپل نفس د کنټرول لاندې راولي دا د دې دپاره دی چې په درې توګه باندې چې هم د خدای د مخلوق سره په سوله کې سړی واوسیږي، هم د خدای سره په عبادت او په راز و نیاز کې شریک اوسي چې تمامه ورځې د انسانو د خدای ارتباط دی، روژه د دې دپاره نیسي چې د خدای حکم دی. که په دغه وخت کې د خپلو ورونو سره د خپلو دوستانو سره د خپلو عزیزانو سره دغه کینه او نفرت او چې دا ښه مسلمان نه دی یا ښه سړی نه دی دغه لري کې دغه د جنگ عوامل به کم شي او په اسلام کې دا ده چې یو مسلمان باید بل مسلمان ته درې ورځو نه زیاته دائم په حد اعظمي باید کینه او چرګ په زړه کې ونه ساتي. نو که په د روژې په اول ورځو کې زمونږ دغه ډلې چې په جنګو په مبارزو باندې یو د بل په ضد باندې مصروفه دي یو د رمضان په مبارکه میاشت کې دغه یو ښه عمل ترسره کړي چې دغه ځي کې اوربند اعلان کړي چې هیڅوک به په رمضان کې په یو بل باندې غرض نه لري، هیڅوک به عملیات نه کوي، نو دا به یوه ډیره ښه خبره وي. او خدای دې دغه ټولو افغانانو ته چې مسلمانان دي په هر ځای کې چې اوسي د دې توفیق ورکړي چې سوله په خپلو زړونو کې راولي.
مولانا صاحب د سولې خبره راخله، طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې چې جګړه روانه ده مختلف عوامل لري او دا په دې راپورونو کې هم واضح شوی ده، لیکن ممکن یو څوک دا ووایي چې زه دا جګړه د دې له خاطره کوم چې مقابل لوری د اسلامي اصولو سره سم د تحمل او زغم نه دی، یعنی یو دلیل ځان ته ولري چې زه دا جنګ کومه د اسلام له نظره. په هغه حالت کې هم دی باید په روژه کې اور بند وکړي.
ما تاسو ته مخکې یو څو موده مخکې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه یو مثال وویلی. په یو جهاد کې راغی دا د یو کافر سره په مقابله کې دی، نو دا کافر را څملولو هلته دوه په دوه مخامخ جنګ وکړه، نه داسې د اوسنۍ راکټونه و تیارې و درون و دا مسایل نه و. نو دا سړی چې دی اوس په داسې یو حالت کې دی چې دا ناکامیږي، یعنی حضرت علی کرم الله وجهو په ده باندې قادر دی. په دې ساعت کې دې کافر حضرت علی ته لاړې ورتو کړې، نو حضرت علی پاڅېدلو او د جنګ نه لاس واخستو. نو دې کافر ورته وویلې چې تا ولې دې زه پرېښودلم، وی تر اوسه زه تا سره د خدای دپاره جنګېدلم، لیکن تا اوس ما ته لاړې رتو کړلې، زما سره شخصي عقده پیدا شوه، که اوس ستا په ضد زه عمل کومه ما یو اسلامي عمل نه دی کړی، ما د خدای د رضا دپاره قدم نه دی ایښی، دغه ستا مرګ به په شخصي عقده باندې. که موږ دغه سنت په خپله جامعه کې په ځای کړو، که یو انسان د خدای د رضا دپاره او د ولس او د ملت د اطلاع دپاره اغم په هغه صورت کې چې بل هیڅ لارې نه وي دغه لاره ورته پاتې، هغه بیا دغسې کار باید وکړي لکه چې حضرت علي کرم الله وجهو په دغه جهاد کې وکړلو چې د انسانانو سره به شخصي خصومت نه کوي.
مولانا صاحب دا بیا هم خبره یو څه پراخه شوه، ځکه چې د خدای پاک د رضا لپاره د امت د ښېګڼې لپاره یو څوک ووایي چې زه د خدای پاک لپاره دا کار کوم، اما بیا هم ستاسو په فکر د روژې په میاشت کې باید د خپل کلاشینکوف له
داسې دی چې دې ځکې باید وګورو چې په دې ځکې د امت دپاره یې ضرر څومره دی، مسلمانان څومره پکې وجل کېږي، بېګنا انسانان څومره په دې مسله کې دخیل کېږي، چې هغوی روژه نیولې ده، د خدای په عبادت اخته دي. نو که په رمضان په میاشت کې دغه مسلمانان چې په جګړو اخته دي دا فکر وکړي چې د روژې میاشت ده چې مسلمان ته انسان ته د سړي خیر ورسیږي، نو زه فکر کوم چې دا به یوه ښه خبره وي چې سړی د جنګ او د جدال او د جګړې نه لاس والي، چې انسان په دې باندې مامور شي چې خلکو ته ضرر ونه رسیږي، مسلمانان په جګړې کې تلف نشي، او د افغانستان جامعه چې ده دا به شخصي هغه که موږ وسو ویو موږ دا تجربې وکړلې. په اسلام کې دا دی چې په چا کې 15% د ایمان او د اسلام هغه و، نو ته به یې راکش کوې چې دا مسلمان دی. منګه دغه حکم په خلکو باندې چې کافر دی دا په اسلامي نړۍ کې اوس نن ډېر رواج شوی دی، تکفیر دی، پلانې سړی صحیح مسلمان نه دی. پیغمبر ته یو صحابي راغی په یو جنګ کې، بیا دا دغه سړی مسلمان شولو، ما په آخره کې زه ورباندې بریالی شوم او دا د ډاره راغی مسلمان شولو چې زما د ضرر نه په امن کې شي. نو هغه ورته وویلې اشققت صدره، آیا تا دې د زړه څیرلې دی چې د ده په زړه کې دغه ایمان واقعي دی که نه؟ نو موږ باید د اسلامي امت کسانو ته خپل آغوش د امت خلاص کو، هغه کسان چې بېلارې شوي دي هغوی وجادلهم بالتي هي احسن په توګه باندې تبلیغو د تخ د خبرو د لارې د منطق د لارې نه را وغواړو، ورته ووایې چې وروره ته د اسلامي امت یو جز یې، ته په دغه امت کې زیږېدلې، ستا پلار و نیکه مسلمانان و، تراشه او دغه سی یو کار وکا چې زمونږ سره غوکه. لیکن زه په خپل په دی باندې غیم چې په افغانستان کې په وسنی حالت کې سوله چې د وخت ضرورت دی، دینی ضرورت دی، چې افغانان او مسلمانان په خپلو منځو کې اختلافات لري کی او د دې لپاره روجه ډیره مساعده میاشته چې شروع وکړي او د سولې په طرف باندې لاړ شي.
د ازادي راډیو خبری ساعت